دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. د مشال رادیو په دې خبری ساعت کې زپامیر ساحل درته راغلاستم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د دې محل خبرونه. اروپایي ټولنه وایي پاکستان پر کاغذونو لرلو سربیره ناقانونه کډوال یونان ته ستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي ژر به د هغې سیمې معدنیاتو ایستلو کار پیل کړي. او امریکایي ولسمشر وایي امکان دی چې د کالیفورنیا وسلوال برید د ترهګرۍ پیښوي. په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي پاکستانیو ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي ول، خو بیا هم اسلام آباد 13 کډوال یونان ته ستانه کړل. دې دفتر نن مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي د 940 کډوالو اسلام آباد ته تر ستنولو مخکې هغوی ته په یونان، آسټریا او بلغاریا کې له پاکستانیو سفارتونو اسناد جوړ کړي ول او د پاکستان حکومت یې هم خبر کړی و. خو چې تېره ورځ ځانګړې الوتکه اسلام آباد ته ورسېده نو پاکستان 13 ناقانونه کډوال بیا یونان ته ولګېدول. هلته تېره شپه د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي پاکستان ته په لیږدول شویو 940 کډوالو کې دوی یوازې 19 هغه وخت قبول کړل چې پاکستانی کارډونه یې وښودل. بیان وایي بې له تصدیقه هیڅ کس نشي قبلولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو ژر کار پیل کړي. نوموړي تېر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې معدنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو د هغه ځای خلکو رویلټي، د هغې فنډس عوام چې کم دي، د هغې مزدوري، د هغې علاقایي ریسپانسبلټي، هغې دپاره ترقیاتي کارونو دپاره نورت وزیرستان ته د هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
کامران افریدی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکي د معدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري موقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی. او که څنګه رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قومندانانو په خپلمنځي ډزو کې سخت ټپي شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویاند سلطان فیضی بیگا وویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی دی. وویل له طالب قومندان ملا عبدالله سره سرداری سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو او په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي. خو په پاکستان کې یوه لوړپوړي استخباراتي چارواکي اژانس فرانس پرس ته وویل د سې شنبې یا نهې پر ورځ له کوټ سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی یې کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر نسیم سهار بیگا مشال راډیو ته وویل هغه هیواد ته ورغلي ناقانونه افغانان ویر لري چې ښایي ولسمشر غنی له سویډنیو چارواکو سره د کډوالو خپل کور ته پر ستنولو سلا شي. د سویډن کورنیو چارو وزارت وار له مخه ویلي چې د شام، عراق او افغانستان ناقانونه کډوالو له کبله تر فشار لاندې دی او د دې بحران زغملو توان نه لري. تېره ورځ د جرمني چارواکو افغان ولسمشر غنی ته وویل چې ځینې ناقانونه افغان کډوال به خپل هیواد ته ستانه کړي. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد بیگا مشال راډیو ته ویل هوایي بمباري تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د ده په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دی کړی. یو پخوانی روسی پوځي قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حمله مشري کولو په تور د عمر قید سزا ورول شوې ده. تیر ماښام یوې امریکایي فدرالي قضایي جرګګۍ ایریک حمید الله چې د روسی طالب په نوم پیژندل کیږي ترهګرۍ ته د مادي وسایلو برابرولو، د امریکایي الوتکې ویجاړولو او د ټولوژنې وسلې کارولو دسیسې جوړولو په ګډون د 15 جرمونو مجرم وګرځاوه. اسوسییټډ پریس اژانس وایي په ویرجینیا ایالت کې د قاضي تر سزا ورولو مخکې حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او پر حکومت یې تور پورې کړ چې دی روسانو ته د پیغام ورکولو لپاره په نښه کوي. 55 کلن حمید الله وویل پر ده د ترهګرۍ تور پورې شوی چې درواغ دي. ده په روسۍ ژبه د ژباړن په وسیله خبرې کولې او ویل هغه څه کوي چې ورته عیسی پیغمبر د کولو امر کړی. حمید الله په خپل 15 منټه بې نتیجه وینا کې وویل د امریکا قانون نه مني، هغه عدالت نه مني او بد یې ځنې راځي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس ته د وینا پر وخت ویل دوی ته تروسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې خو په کور کې وسلې وي.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل سوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی، موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود.
پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په نوم یو مشکوک وسلوالو په سان برناندینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان ووژل شول او 21 ژوبل شول. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځنو داسې مشکوک ترهګرو سره اړیکې لرل چې امریکایي چارواکو ته معلوم ول. په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې 9 ورځې تیرې کړې وې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغراد کې پرون د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې یې له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د لیدو پر مهال هیڅ نوې خبره وانه ورېده. تر غونډې وروسته د چاوشغلو له خولې وویل شول چې دا تمه لرل چې په یوه غونډه کې به د انقرې او مسکو ټولې مسالې هوارې شي غیر حقیقي خبره ده. دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کېږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.44 روپۍ یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.23 روپۍ او په 9.20 روپۍ د سعودي عرب ریال 25.23 روپۍ او 25.60 روپۍ یو افغاني په 1.60 روپۍ او په 1.30 روپۍ او 200 اتاویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کېږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 23، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. اروپای ټولنه وایي پاکستان پر کاغذونو لرلو سربیره ناقانونه کډوال یونان ته ستانه کړل. له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیلولو په مخه اسلام آباد بیا هلې ځلې پیل کړې دي، خو افغان شنونکي وایي
هیڅ نوه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي د پاکستان لخوا نه کول ښودل شو.
د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکي وایي سرکاري ملکان تر کلونو جرګې ځنډوي.
یوه جرګه باندې 2 کالم لګېږي، 3 کالم حجې پې لګېږي.
امریکایي ولسمشر وایي د کالیفورنیا ډزو پېښه ښایي له ترهګرۍ سره تړلې وي خو لا پوره معلومات نه لري.
We do not yet know why this terrible event occurred.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. لومړی موضوع ته ورزو. پاکستان له یونان ورغلی کډوال بیرته هغه هیواد ته لیږدولی دی او اروپایي ټولنه وایي چې ټول کډوال پاکستانیان ول. د دوی اسناد یې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ کړي دي. اروپایي ټولنې دفتر په اسلام آباد کې نن مشال رادیو ته یو لیک استولی دی، یو بیان یې ورته استولی دی. د هغه بیان په رڼا کې له ریاض مساخیل سره خبرې کوو. د مشال رادیو خبریال دی ریاض، دغه بیان کې اروپایي ټولنې چې تاسو ته نن درلیږلې دي کې درته څه ویلي دي، څه خبرې کړې ده پکې؟
چې بالکل دا یو فیت کسانو چې پاکستانیانو او دا د یورپ په دریو ملکونو کې په آسٹریا، بلغاریا او په یونان کې دا میشتو متعلقه ملکونو کې چې د پاکستان سفارتخانې تاریخ بیا د دې خلکو لپاره د تصدیق وروسته بیا د دې چې کوم سري اسناد دي هغه جوړ شو پاکستان چې دا کسان موږ درلیږو تا د دې او دا د دې تصدیق دي.
تلک خپل ځای ته لګ ځای ته تغییر ورکا ریاض. ریاض تاغک بیا هم منګ تسین راځي، تلک خپل ځای ته تغییر ورکا لګو روان شپ دغه کوټه کې تاسو را ته دا ویلې چې درې هیوادونه دي آسٹریا بلغاریا او یونان دلته دا کډوال میشتو بیا اروپایي ټولنې تاسو ته چې کوم خط درلیږلی دی بیان یې درلیږلی دی په دې کې څه لیکلی دي چې د دغه هیوادونو کې د پاکستان سفارت سره رابطه کړې وه؟
جی بالکل پاکستان سفارت کے دے خلکو چے کم اسناد دی سفری دستاویزات دی ہا تیار کری شو پاکستان تا ہم اطلاع ورکڑی شو ہوا چے دا خلق بدرزی اور زیر پارا چے ہمیں چارواکی دیگا میں متعلقہ اداری دی نو ہاگی پا اعتماد کے غصتی شو ہو کل چے دنگے شاہ سے پندو خسان پر بسپارو دا چے کل پاکستان طور سے دنو پاکستانی چارواکو بیا دی گاڑونا قتل نو کم خبر چې سور دی وړاندې د پاکستان او د یورپی یونین ترمن شوی وی نو په هغه کې د صرف د سفری د سویزات ویل شو په هغه کې د شناختی کارت شرط نو لکه چې شناختی کارت د پاکستان کورنۍ معاملې دا کورنۍ معلومات او یورپی ټولګي یا اروپایی ټولګي هغه نشي کولی چې د پاکستان په کم کورنۍ معاملات کې هغه ته لاسرسی ورسي نو په دغه وجه باندې د پاکستان خپل همیشه البته بیا به هم یورپی یونین کوشش کوي چې کوم خبره اوس مخې ته راغلی ده نو هغه معامله زر تر زر هواره کې دغه دغه خبر پانه کې ویل شوی دي چې نورلس کسانو د هغې د تصدیق وروسته هغه پاکستان او باقي چې کوم خلک وو نو هغه واپس یونان ته راولېدل. بیا کله به دغه لړکې زمونږ رابطه وشوه د پاکستان د داخله وزارت سره د هغې وینا وه چې پاکستان ته داسې هېڅ قسمه اطلاع نه ده ورکړی شوې او په دغه لړکې د پاکستان چې کوم دریځ دی هغه واضح دی چې هر هغه تن چې هغه پاکستانی شناختی کارت یا هغه د سویزات پاسپورت لري او بیا هغه په څه قسمه تور کې په قسمه مرم کې ککړ وي نو باید چې د هغې ثبوتونه هم د پاکستان ته حواله کړي شي ځکه چې بیا که پاکستان ته هغه تن رالېږلې کېږي نو چې بیا دلته د هغه خلاف هغه شانتي کاروایي وشي مکرمه به وچلېږي.
صحیح. او پرون چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې تر څو ساعته دغه اسلام آباد کې د الوتکه ولاړه وه او دا مسافرین هم نه بهر تنه نه راپرېښودل او د جهاز عمله هم عملته وه الوتکې دننه وه بیا یې په هغو کې نولس کسان قبول کړي وو او دیرش یې بیرته لیږلي وو یونان ته. که نه
جی بالکل همدغه سې ده کله چې سحر وخت کې د جهاز رسېدلی خو پاکستان ته نو تر د ماښامه پورې د دې د تصدیق عمل روان و کوم چې سیکورټي فورس د ایرپورټ سیکورټي فورسز نو هغې دغه جاس کوم دی هغه په خپله ولکه کې اخیستې وو او د مسافرو چې کوم عملي خلک وو نو هغې هم د جاز نښکته راکوزېدو ته نه و پرېښودي. بیا د چودري نثار علي خان څوک چې داسپوزل د هغه په هدایاتو باندې یو ایف آی اے یو ډله هغه جاس دننه دغه هغې د دغې مسافرو تصدیق وکړو د هغې کاغذونه وکتل او په هغې کې د نولسو کسانو چې کله تصدیق وشو چې دا پاکستانیان دي
هغه یې واخیستل او ډېر شي بېرته واپس
هغې د پلټنو لپاره ځان سره بوت.
سمه ده. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې. ریاض موساخیل را سره د ټلیفون په کرښه و له اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډېدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بېلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپاله مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پاریس کې د آب وهوا په اړه د نړیوالې سرمشریزې په څنډو کې پاکستانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یوې خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري نو ځینې یې دریځ لري چې بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال راډیو خبریال ګلایاز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته په کتو دا رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څوم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رډیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکي کانفرنس یوه غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also the Afghanistan ke liye iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura kol par hum commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition او سیکورٹی ٹرانزیشن هغه زیات سموث بهتر شي.
په اسلام آباد کې کیدونکو کانفرنس او د پښتنو قومي مشرانو کابل ته سفر نوړاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې ترې په ټپه ولاړ وي. په دې دوه اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قوم سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امرالله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو اترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلس جواب ورته ورکړی ده. دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا له 100 سفرونو زیات جناب احمد کرزي وکړل او دوه درې سفره اشرف غني وکړل. هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل سو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډېر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں، طالبان ہوں یا کوئی ہو،
زما پان پاکستان تا دے خبر احساس شتا چی غیر ریاستی ادارے لک طالبان وی او یا کنور دا غی ملا تھڑ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دی. فرض کړئ خدای دې نه کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. که چېرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي، نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسی.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
شو. افغانستان کې داسې عناصر موجود دي چې غواړي طالبان په سیاسي بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لاره کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
ګولای از رپورټ موریده. د سند وزیر اعلی د اطلاعاتو چارو سلاکار مولا بخش چانډیو ویلي په صوبه کې د وسلوالۍ مخنیوي لپاره به 13 نوي عدالتونه جوړوي. نوموړي تېره ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وویل دوی به د وسلوالۍ مخنیوي لپاره نه یوازې 8000 نوي پولیس سرتیري ټاکي، بلکې په حساسو ځایونو کې به پټي کیمرې هم لګوي. چانډیو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لړۍ به له کراچۍ څخه د سند صوبې نورو برخو ته هم غځوي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پریکړې د کراچۍ پر وسنیو عملیاتو څه اغېز کولی شي. ځواب محمد عمران راکوي.
دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې یو اړخته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تیزی راغلی او بل اړخته په پولیسو، رینجرز او نورو وسلوالو ځواکونو حمله کیږي. دا فیصله د کراچۍ په حالاتو سا اغېز پرې باسي. په دې اړه د کراچۍ خبریال او تجزیه کار مزار عباس وایي چې دا فیصله نوې نه دي. مسله دلته د ترهګرۍ د مخنیوي د عدالتونو نه ده. په تېر وخت کې دې عدالتونو چې کومې فیصلې کړي نو هغه بیا په هایي کورټ کې په کلونو د ځنډ ښکار وي. غونډه کې یوازې د ترهګرۍ پر ضد فیصلې شوي، ولې د انتها پسندۍ پر ضد د تګلارې جوړولو هیڅ فیصله نه ده شوې. که په یوه مقدمه کې چرته یو ملزم خوشې شي، نو باید دا وکتل شي چې کمزوري چرته ده. آیا پلټنې کمزوري وي او یا پلټنې کوونکي چرته ده دغه ملزم ملګري خو نه و؟ د دې تحقیقات هم پکار دي. که په رښتیا داسې سوي نو پکار ده چې مخکې راشي، او که داسې ونه شي نو بیا به په عملیاتو ضرور منفي اثر پرېوځي. د کراچۍ خبریال ضیاء الرحمان وایي چې په ښار کې امن دی، ولې د اپیکس کمیټې فیصلې هم نوې نه دي. دا ذکر ده چې د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته مولا بخش چانډیو وویل چې اوس به د وسلوالو پر ضد عملیات یوازې په کراچۍ نه بلکې ټوله صوبه کې کیږي، او د غونډې فیصلې به هم په سختۍ سره عملي کولی شي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مدني ټولنو استازو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصابه د کرکه خپرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تېره ورځ په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې ګډونوالو یې مشال راډیو ته ویل د پاکستان په یو شمېر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کېږي او د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي په کتابونو کې دې د مذهبي لږکیو اتلان هم شامل کړل شي، خو ځینې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې یوازې په نصاب څه نه کېږي بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې د هم د کرکې خپرولو مخنیوی وشي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشرې شګفته خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې ترې دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مضمونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي، او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 تو 10 پاکستان سټډیز ته ګورو، نو دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کرسچن بلیورز هم دي، سکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دا ټوټلی ایکسکلوډیډ دی زمونږ هیستوري کې، د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرناث منډل، پروفیسر جگننات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مسٹر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابي کتابونو کې نشته.
پنجاب نن به پاکستاني سم نه وي که ایس پی سنگا چې هغه یو مسیحي او هغه د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکن و چې څه وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ داسې وا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن، نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان حصہ شو. فکر دی چې هغه ایرو تور باندې چې دی زمونږ کتابونو کې دغه ذکر وشي.
خو د اباسین قلم رائټرز ایسوسیشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دی، ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوي استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه محنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی، یو ماشوم د لارې نغزې لري کی، نو دا جهاد دی دا ثواب دی. او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے توره والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوی ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د برید وروسته ملک د امن د ټینګښت لپاره طرح شوی نېشنل اکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکي نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1450 او 1550 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقۍ ونه کېدو په غبرګون له تېرې اونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د هغو سیمو اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دی دا مسأله هواره کړي، ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هره برخه کې ظلم کیږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټه سیکټریټ د استادانو ترقیو په معامله کې پرمختګ نه دی کړی. دا هغه څه دي چې فاټه سیکټریټ یې ردوي. پر دې موضوع منور شاه معلومات راکوي.
کایوې خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او دا راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي.
د تعلیم په حواله سره همدارنګ سکیم دغنه د هیلت حواله سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتح سکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتح سکرټریټ کوي. نو دا زه د ظلم د جبر د استبداد نه بغیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه سهولیات راکړي په دې بنا باندې بلکې مشکلات راته پیدا کوي چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو له وجې مسلې راوسته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثره کیږي.
کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وي نو فاټه سیکریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې نو زیاتره ټیچر امپلایمنټ هغه د وجه پاتې شوی. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټه کې موږ یو میټینګ هم کړو سیفران د ون سټپ پروموشن نه کوي نو سونه چې فاټه امپلایز دي اگر ټول پرزیدنشل آرډر 13 لاندې اگر کی پی کے لاندې خورځي خصوص د سرویس لاس چې کوم دی هغه په هغه باندې مطلب هغه ته دغه راغ نشته.
هلته په قامی اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توری وای د استادانو غوښتنې جایزې دي. دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې د استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم این ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطہ شوی دی او دی په حواله سره مطلب دی ټول ایم این ای ګان به مو مطلب لنډ ورځې کې میټینګ کوو مشترکه به دوی سره انشاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ به دوی مطلب مرګتیا هم کوو اواز به مچتو خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې د په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هوار کړي.
د منورشا رپورت مورید د باجوړ زده کوونکو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه دې پوره کړي او ژر تر ژره د هلته میډیکل کالج پرانیزي. په پارلمان کې د باجوړ وسنی او پخوانی استازي وای د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې شوې و چې تر اوسه ور باندې کار نه دی شوی. د روغتیا ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم شوې وه خو دا کار عملي نه شو. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لرو پرتو میډیکل کالجونو کې سبق وای وای چې هغوی د ډېر مشکل سره مخ دي. که چېرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هېڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسي اوسیدونکی دی او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي. هر کال د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې کوم دي دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې په سند کې په بلوچستان کې په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې دا میډیکل کالج جوړ شي بل به د دې سره د باجوړ دا سپیشل چې کوم دی دا حالات مور سره ډېر زیات ښه شي.
دغه کالج منظوري په تیر حکومت کې شوې وه نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هغوی هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په طرقې باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج سه یوه آی ټي یونیورسټي منظوره شوې وه د کورمې لپاره نه. په کورمه کې به قاعده د هغې افاردو شو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیب دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه مې هم دغه کالج د منصوبې پاره پوښتنه وکړه.
تیر گورنر هغه په وخت کې منظور شوی او په یو زوړ بلډینګ کې هم له مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې وه چې په دې کې روانه چلو. خو بیا په کې گورنر لاړې د منځنو دارې په وجه باندې پاتې شو.
د دغه کالج لپاره د ښار باجوړ ایجنسۍ د لوی روغتون ځینې ودانۍ هم ټاکلې شوې وه چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسۍ د صحت د محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015-16 لپاره کوم ترقیتی پروګرام دی سکیمونه دي په الفا ټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وه دا اوس هم شامل ده. او د مخکې نه چې کوم خبره وه هغه داسې وه چې دلته زموږ سره په باجوړ ایجنسۍ کې یو نرسنګ سکول و او یو نرسنګ هاسټل و. په هغې کې فیصله دا وشوله چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کار وکړو. په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړو دا پروګرام. د هغې نه پس چې کوم دی نو پرمختګ
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو په پیښور کې دولس نیمې او په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي پاکستاني او ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي ول، خو بیا هم اسلام آباد دیرش کډوال یونان ته ستانه کړل. دې دفتر نن مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د نو نه څلوېښتو کډوالو اسلام آباد ته ترسترولو مخکې هغوی ته په یونان، آسټریا او بلغاریا کې له پاکستاني سفارتونو اسناد جوړ کړي ول، او د پاکستان حکومت یې هم خبر کړی و. خو د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ته یې هیڅ اطلاع نه و ورکړې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو ژر کار پیل کړي. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاو برابرول او پرمختیایي کارونه کول وي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی، او که څنګه رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قومندانانو په خپلمنځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمبارۍ کې لږ تر لږه دولس وسلوال وژل شوي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته ویل هوایي بمباري تیر مازدیګر په شړل سیمه کې شوې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یو پخوانی روسي پوځي قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حمله مشرۍ کولو په تور د عمر قید سزا اورول شوې ده، خو ایریک حمیدالله وایي پر د ترهګرۍ تور پور شوی چې درواغ دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي دا خبره بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا پر وخت وکړه. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره د لیدو پر مهال هیڅ نوې خبره وانه وریده. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې پاکستان کې د قانون عملدارۍ په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جارحیت مخه ده. نو د هغې د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. یوه خبره د پېښور د آرمي پبلک سکول حمله کې ککړ څلور مجرمانو ته پانسي ورکول، او دویم د سند په اپکس کمیټې کې یوه فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سند صوبې نورو ښارونو پورې غځول کېږي. ادارې وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمي پبلک سکول برید وکړو، نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوتې ډاکا غوندې پیغام ورکول او ولس کې مایوسي خپرول دي. ادارې په وینا دا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخکې په مقابله کې محفوظه محسوسېږي. ادارې زیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازۍ، د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات اوچت کړی شول، او دا شان په سکول د حملې منصوبه بندي کوونکي او سهولتکارو په شمول ځینې نور ذمېوار خلک ونیول شو، او مجرمان په پانسۍ خېژولو مرحلې هم مخې ته راغلي. د ادارې په وینا د دې نه ظاهرېږي چې د انصاف په عمل کې د بهتری خواهش کېدی شي، خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. ادارې اخیره کلي کې د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغې خو واپس راتلی نه شي، خو وسلوال خپل انجام پور رسولو نه دا پیغام به ضرور تلی وي چې قانون خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده، او دا ځکه چې په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورس په ورس نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیخ پنیغه په عام ولس پروزی، او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلۍ کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو، او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کلي کې اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبوره کړي چې د 40 ارب روپو د نوي ټیکسونو خپله فیصله بیرته واخلي، ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې په خپل منځي نښته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو په اړه لیکنه خپره کړې. رویټرز خبري ایجنس وایي پاکستاني حکومت د هغه دیرشو کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه امیر ساده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهې په شپه د یوې لانجې پس پر ډزو ولګېد. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پېښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسګونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی و. دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي وو. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تېره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړپوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي و چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه یې په زرګونو کسان واپس وطن ته لېږدول کېږي. اژانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستانه خواوشه 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمېر تر مخه تېر کال تقریبا 21,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو، خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي نا تصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اژانس یو عینی شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مکدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مکدونیا پولیسو پر خواوشه زرو پاکستانیو پناه غوښتونکو اوښکې بهیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي ښایي د کالیفورنیا په جنوب کې شوی پرونی برید د ترهګرۍ پېښه وي، خو دا هم امکان شته چې نور عوامل ولري. نوموړي تېره شپه ولسته په وینا کې وویل د دې ډله ییزې وژنې سمې پلټنې کوي. پولیس وایي د مشکوک وسلوال سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په کور کې وسلې ساتلې وي او دا چې دا ښځه د پاکستان وه. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي
څرګند.
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل سوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې یې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو وړمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او 21 تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې 9 ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی وه. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پېښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی یې باید په مخنیوي کې خپل رول ادا
کړي.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولی سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پېښې د څرنګوالي په اړه تر پرېکړې مخکې به یې ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډله ییزو وژنو داسې پېښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان ښایي ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ یې مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډیر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یو فوق العاده مجموعه لرو چې هر ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پر نوویل چې سید فاروق او ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، شو ژوند یې کاوه او یوه شپږمیاشتنۍ لور یې هم درلوده.
د فرشتي جلال زی رپورت مور د ډیلی بیسټ په خپلې ولیکنه کې وایي د اسلامي دولت یادای شي وي ملګری ډلې له شاوخوا یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی تښتولی او له ځان سره یې ساتلی دی. ورځپاڼه وایي امریکایي حکومت هڅه کوي چې دا وګړی خلاص کړي. ورځپاڼه دا هم وایي چې د دې وګړي نوم ځکه نه دی ورکړل شوی چې وسلوال ورته تاوان ونه رسوي. د ډیلی بیسټ د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوي چې له داعش سره ملګري شوي د طالبانو یوې ډلې له تیر یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی برمته نیولی دی. له دې سره پوښتنه راولاړه شوې چې څومره امریکایي وګړي په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي او دا چې د امریکا حکومت د هغو د خلاصولو لپاره څه کوي. د ولسمشر اوباما اداره هڅې کوي چې د تښتول شویو امریکایي وګړو د راخلاصولو پیل کړې پروګرام غښتلی کړي، خو کتونکي وایي چې د دغو هڅو موثریت ورته نه دی په ډاګه شوی. ډیلی بیسټ ورځپاڼه وایي د برم تکل شوي امریکایي وګړي نوم او دغه په اړه تفصیلات یې ځکه نه دي ورکړي چې دغه کورنۍ او امریکایي چارواکو د دې لپاره چې کوم زیان ورته ونه رسول شي د دغسې کولو لپاره ورته ویلي دي. ویل کېږي دغه سړی د حقاني شبکې چې د طالبانو یو له ملاتړو ډلو څخه ده او د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي په ولکه کې دی. د ګل پر ورځ د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي چې د برمته شو امریکایي وګړو د خوشي کولو د اوباما ادارې د پروګرام یو له سختو انتقاد کوونکو څخه دی، ولسمشر اوباما ته یو مکتوب ولیږه چې پکې ویلي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې لا هم امریکایي کسان برمته نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه هغه وسلوالو چې امریکایي وګړي ورسره دی لا هم خپلې غوښتنې نه دي په ډاګه کړي. د افغان حکومت یو پخواني چارواکي ورځپاڼې ته ویلي تښتول شوی امریکایي تن ژوندی او روغ رمټ دی. البته د هغه ځای په اړه چې دغه امریکایي وګړی پکې ساتل شوی افغان او نه هم امریکایي چارواکو ته څه معلومات شته. لیکنه زیاتوي د ځینو هغو امریکایي وګړو چې په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي دي کورنۍ یې د ولسمشر باراک اوباما پر ادارې له دې امله نیوکې کوي چې د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. سپینې ماڼۍ بیا د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د برمته نیول شوي دغه امریکایي سړي په قضیه کې له څه ویلو ډډه کړې ده.
د مشال په نوم د خبرونې ګلون اوریدونکو له دې وروسته به په ځانګړو ټولنیزو موضوعاتو ستاسو نظرونو ته په خبرونه کې ځای ورکو. راتلونکي اونۍ موږ په حجره موضوع باندې ستاسو پیغامونو ته سترګې په لاره یو. تاسو په خپل دوه دقیقې پیغام کې د دې پوښتنو ځواب ووایئ چې ستاسو په خیال حجره څه ده، د حجرې اهمیت څه دی، د حجرې د ناستې ولاړې آداب څه دي، حجره د کلیوالو ترمنځ د مینې محبت د زیاتولو لپاره څومره اهمیت لري، ستاسو د کلی حجره څنګه ده؟ په دغو او نورو پوښتنو غور وکړئ او بیا خپل پیغام په 00420211 نمبر باندې ریکارډ کړئ. د چا چې پیغام ښه وي هغه به په سر کې نشر شي او په همدې ترتیب به موږ ټولو پیغامونو ته په خپرونه کې ځای ورکوو.
اوریدونکو د مشال په نوم خبرونه چې نجیب امیر درته جوړوي اوس به پکې موضوع وي او دا ځل موضوع حجره ده. د حجرې ارزښت څه دی په دې اړه باندې به تاسو خپل پیغامونه ریکارډ کړي او هغه به بیا نجیب امیر منتخب کړي او درته به نشر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې له چارواکو سره ویني او د ناقانونه کډوالو په ګډون ورسره پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر وایي هلته میشت کډوال د غنی سفر ته هیلمن نه دي او بیریږي چې ښایي ولسمشر له سویډنۍ او چارواکو سره هغه ډول موافقې ته ورسیږي لکه تېره ورځ چې جرمني کې وکړه. جرمني او چارواکو افغان ولسمشر ته وویل ناقانونه ورغلي افغان کډوال ښایي هیواد ته ستانه کړي. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډني چارواکو سره د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبرې وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللي دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر وویل چې په سویډن کې میشت غیر قانوني افغان کډوال اندېښمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لاره پیدا کړي.
امسال حدود سږ کال 12,000 تنکي ځوانان چې 43 کلن کم عمر لري یوازې سویډن ته را رسېدلي. دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږېدلي او حتی د هویت اسناد لا نه لري. د ښاغلي سهار په وینا د سویډن حکومت به نن د غیر قانوني کډوالو په اړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړي. ولسمشر غني تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې وکړې. جرمني چارواکو ولسمشر غني ته په دې اړه خپل دریځ په زغرده اعلان کړ او وی ویل چې ټول افغان پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای نشي ورکولای او یو شمېر به یې حتی افغانستان ته ستانه کړي. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهار هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسله نه تکرارېږي او ولسمشر غني به سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې اوسي. د روبوټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارات باقاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو په راتلونکو غړې کې درته جمهوریت و نيز خبرونه در خبرو او تراغ ورسته درته نور خبرو نيز خبرونه هم لرو لکه د سندرو امیل پام کوه او داسې نور خبرونه. واشنگتن پوسټ روزپانه لیکي د افغانستان هوایي ځواک شاوخوا 15 کال مخکې د امریکا په مرسته بیا پل واخیست او د سرتیرو روزنه پیل شو. ورسپانه وای پر دې سربیره چې د افغانستان هوایي ځواک د وسایلو کموالی لستونز سره مخامخ دی خو د وسلوالو اهداف په سم ډول په نخ کوي او د ودی په حال کې دی. د لیکنې مهمه برخه نجیب عامر اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان د هوایي ځواکونو او د دوی د وړتیاو او وسایلو په اړه یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی د افغانستان هوایي ځواک د تیر په پرتله مخ په ښه کېدو او غوړېدو دی. د هوایي ځواکونو کمانډان کرنل میخایل مورلز چې روان کال افغانستان ته ولیږل شو نو هغه ته معلومه وه چې د افغان پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو پیچلې دنده به ور په غاړه وي. نوموړی وایي د افغانستان هوایي ځواک نوی دی او یوازې 3130 بار وړونکي الوتکې او په لسګونو نور وړې الوتکې ورسره دي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هوایي ځواک مشن ته په کتلو سره دغه هر څه د اندېښنې وړ دي. د زیاتوي کله چې افغان پیلوټان د امر سره سم ټاکلي هدف ته زر ونه رسیږي نو لیدل شوي چې جنرالان پیلوټانو ته د دوی د رتبو د کمولو ګواښونه کوي. مورس وایي دوی دا مسؤلیت لري چې تر څو د افغانستان نظام وده کوي دوی له نظام څخه د پیلوټانو دفاع وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي 15 کاله وشول چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواکونو په روزلو بوخته ده خو لا هم په دې لاره کې ستونزې شته. د ناټو سکرټر جنرال ینس سټولټنبرګ د تیرې سه شنبې په ورځ په برسلز کې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ناټو سازمان به تر 2000 کاله پورې د افغانستان حکومت ته د کال په حساب 4 بلیون ډالر مرسته ورکوي چې د پخوا په پرتله زیاته ده. خو ورسپاڼه لیکي د خبره واضح نه ده چې دغه پانګه به څنګه کارول کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي د 2014 کال په پرتله پر روان کال کې د افغانستان د هوایي ځواکونو مسولیت زیات شوی دی. دوی د ډیرو اهدافو لپاره ډیری پروازونه کړي دي. په روان کال کې تر اوسه افغان هوایي ځواکونو 401 د C-130 الوتکو پروازونه کړي چې دا د تیر کال په پرتله 45% کې زیات پروازونه دي. امریکا د روان کال په جون میاشت کې افغانستان ته 3 C-130 الوتکه هم ورکړه چې ورسره د افغان هوایي ځواک فعالیت ګړندی شو. همدارنګه د MD-530 جنگي 2 نفري الوتکو فعالیت هم په روان کال کې زیات شوی دی. تیر کال دوی 215 هدفونه پوره کړیو خو سخت کال دوی تر اوسه 904 هدفونو ته ځان رسولی یا په بله معنا دوی 43% کې زیات فعالیت ښودلی دی.
افغان سرتیرو همدارنګه سخ کال د روسي جوړو هليكوپټرو په واسطه هم جنگي مشن پر مخ وړی دی. دوی د تیر کال په پرتله 104% زیات پروازونه ترسره کړي دي. په یو روان پرمختګ کې به افغان هوایي ځواکونه تمه ده چې د A-9 په نامه امریکایي سپر ټوکینو الوتکې په راتلونکو سونیو کې ترلاسه کړي. په همدې موخه د امریکا د جارجیا ایالت په موډي هوایي ډګر کې د تیر کال راهیسې د افغان پیلوټانو روزل پیل شوی دی.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دی نه بازی پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو په فند.
ګرانو اورېدونکو د دینه مخه چې مری صاحب نور جوړونګان
وای 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 خو درته وای دی مې او چې پام کوه.
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
پام کوه خبرونه به درته وروسته خبره کو. په راتلونکي ګړی کې جمهوریت ونی ز خبرونه لرو. اوس هم یو بل رپورټ د سیفران یا د قبایلی سیمو د سرحداتو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې تا د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر ویلی دی چې د صحت او تعلیم په څانګه کې په زرګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې اخلي خو کار نه کوي. او د دې له کبله د فاټا دغې کمیټې د سیفران وزارت ته امر کړی دی چې د دغې کار د مخنیوي لپاره د هلې ځلې وکړي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خبرونی پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټري انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او 4000 د تعلیم په څانګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې دې خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلفو څانګو کې 9000 چوکۍ هم خالی پرتې دي چې پکې فاینانس ډیویژن خنډ اچولې دي. په کومه چې د کمیټې چیرمین وویل چې دا د فاټا دولس بدمرغي ده چې مرکزونه لري خو د کار د چلولو ورسره څوک نشته، نو باید چې د فاټا اولس د محرومو ختمولو لپاره په سمدستي توګه اقدامات وکړي شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر تاج محمد افریدی وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی حکومت ته حکم ورکړی چې صحت او تعلیم د یو انسان بنیادي ضرورتونه دي، نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زموږ حقونه خوړل کېږي، پاک ایجوکیشن کې اربونه روپۍ دي، په داسې په هیلت کې دي، داسې په ډپارټمنټ کې دي، نور په ډیولپمنټ کې دي. نو ټول خبرې موږ په سندې کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون چې کومه کمیټې کې موږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومه پیسې خلک اړ دي او کنه نه کوي، کوم قسم خلک ستانه په نومونو باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي، څوک په کوم ځای کې کار کوي. خو په دې باندې سټینډ واغسو چې موږ اوله به د فرسټ هاف آل به د ښه سټاف شي او دنا بعد به د ریکوري به کوول ټول چې کومه زموږ د فاټا خلکو عوام او حق چا خوړلی دی هغه ټولې پیسې به د خیر ریکور کوو په هغه باندې او دنا بعد به مخکې یو پالیسي به جوړیږي چې هغه کې بیا د قبایلو حق څوک نه خوري.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلي چارو تجزیه کار او استاد محب وزیر نه وپوښتل، نو هغه د دې ذمهوار فاټا سیکرټریټ وګرځولو او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسي کومه رویه خپله کړې ده د هغې اثرات دي چې مونږ په فاټا په مختلفو شعبو کې وینو. تر څو پورې چې د فاټا دې لپاره ټیک شوې نه وي تر هغې دا شعبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدی. فاټا سیکرټریټ د خلکو د بازابولو دپاره یوه بهترینه وسیله جوړه شوې ده. فاټا سیکرټریټ کې چې کم خلک ناست دي په کار داوه چې دا د مختلفو شعبو د سهولتکار په حیث باندې کار کولی دی، الټا د خلکو د عذابولو دپاره کار کوي. نو په داسې صورت کې به څنګه صحت محکمه یا د تعلیم کما ټیکلی شي؟ زما په خیال محکمونه وړاندې اول اصلاح د فاټا سیکرټریټ په کار ده.
د ذکر ده لدې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانې اخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو تیره ورځ د مایوبا یا د مازور خلکو نړیواله ورځ وه. د کرمې مایوبین چې دی هغوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، حکومت ورته توجه نه ورکوي. د دغې ټولنې تېره ورځ یو لاروین هم کړی دی. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
په کورما ایجنسی کې قبایلی مزدورانو 13 ورځ د مزدورانو عالمی ورځ په مناسبت ولمنځله او بیا یې د یو سکول په عمارت کښې دننه د خپلو حقوقو او غوښتنو بریا کولو په غرض لنډ شانته احتجاجي لاریون وکړ. په دغه موکې په کورما ایجنسی کښې د مزدورانو د تنظیم مشر غزنی ګل مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې خپل حقوقو غوښتنې په دا رنګ وشولې.
می مزدور پوری دی مناسبت سرا دو کرمی جنسی اتو سو نزیو تو مزدورانو کرمن احتجاجی ریل وکا دو کرمی جنسی کی مزدورانو سرا یا دو پولٹیکل انتظامیا دو خیر خیگرو ادارو لاپا ایسا کسما مراعات یا مرسی نری تلاسی شدو تا خوا خصوصی شنکردونا رکل شوی دی خویلی دا خصوصی شنکردونا مو پا کار نرزی دو کرمی جنسی مزدورانو حکمت ندیر گلامن دی.
دغې تنظیم ستر سکتر محمد انور شاه وویل چې په سیمه کښې کړکېجنو حالاتو مزدورۍ او د حقوقو نامرمتیا میږ مزدورون نور په خپل ژوند پورې تغییر کړي.
یو طرف ته بد امنی دی او بل طرف ته دهشتګردي دی او بل طرف ته موږ ته خپل حقوق نه ملوېږي او دغو حالاتو کښې مزدورانو ته ډېر زیات تکلیف دی. هغه د بیانولې قابل نه دی. ټول 800 مزدوران په خپل ژوند کښې تنګ دي.
د کورمې د مزدورانو دغه خبر مې چې په صدا کښې د منځنۍ کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وصال نواز خټک ته مخښې کړې. هغوی څه ځواب وکړ وار وی ځنې
کله مزدور راغلی دی په ملاقات کښې هغه ته اولنۍ حکومت ور شوی دی په لیول پرېږده د پی په لیول هم اول مزدور را ننوځي. دویم دا دی چې هغه ویلچیر په کار دی هغه مونږ ورته دستي د ایجنسی ویلفیر فنډ نه مونږ وردې ته کوو چې که چېرته پوسټونه را شي هغوی نیم شمېر
د کورمې مزدوران دوا لري چې د دوی په تنظیم کښې 800 مزدوران رجسټرډ دي چې د کومو شمېر د ټولې قبایلي سیمې د مزدورانو نه زیات دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د قبایلي سیمې خیبر اوسېدونکي وایي سرکاري ملکان او جرګماران په لانجو هوارولو کې سم رول نه لوبوي. تر کلونو کلونو بېل نتیجې دا لانجې روانې وي او رشوت هم اخلي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د پولیټیکل انتظامیې لخوا د جرګو لپاره ټاکل شوو مشرانو کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او اوس په جرګو کې په انصاف فیصلې نه کېږي او زیاتره مشران او ملکان طرفداري کوي او په جرګو کې رشوتونه هم اخلي. د جمرود یو تن عبدالسلام اپریدی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
په یوه جرګه باندې دوه کولم لګېږي، درې کولم حجې پې لګېږي. جرګې روانې په توصیل کې یا تحصیل نه بهار یا په کلیو باندې دا سره د جرګې ختمېږي نه خپل 15-15 روره او 50-50 زره روره او 40-40 روپۍ روره او دا پیسې اخلي. چې کله د پیسې اخلي نه ختم کړي ورته وي چې دوه روله مونږ په پوه نه شو. خدای کې خو زیاتې لنجې د ځمکو دي، د ځمکو چې دا بیرې تو هلته مو ځمکه هلته او هلته مې سه بدله کړي او دلته رو کړي نو زیاتې لنجې خو دی زه سر سره نیم یم ته دا سر سره نیم یې بیا هغه نه لنجې زیاتې د روپیو خلکو د کاروبار د پیسو میسو. نو مونږ دا غواړو چې سم داسې خلک د حکومت مونږ لرو کړي چې خپلې جایزې په حقه پیسالر لاکوي.
د سرکار لخوا مقرر شو د موجوده جرګو د رول په هکله د سیمې یو بل تن خان انور پریدی وایي
داسې رشوتونه اخلي چې پټوي ویله ګڼه کوي په قرض ویله اخلي خو دله وي روړې جرګې پیسې وي خو یو پسه یې وي. دا نه وي چې ته په هر اوتا باندې پسه روړه او پسه روړه جرګې پسه وي خو دا نه چې ته بوربور ودېږې او پسر نه اخلي او بوربور ودېږې او دوه کوله مې زنګوې نو خبره نه سرته نه رسېږي. و د مونږ 18 میاشتې وشوې چې په تحصیل کښې زمونږ جرګې نه حل کېږي.
خو بیا یو سرکاري ملک صلاح الدین پریدی د خپل رول دفاع کوي او وایي
عموما جرګې والا دا کوشش کوي چې وخت وخت هم د خبره خلاصه کړم. مونږ بالکل په داسې کې مونږ حمایت اچانه کوو. پکا ده چې انصاف خبره وشي او هغه خبره خلاصه شي. پاتې شو د پیسو خبره چې اخو ولج فریقین په خوشحالۍ ورکوي لکه مونږ ځاني چې څومره وکتې جرګې نو مونږ ورته په خپله اندېده یو چې بس تاسو خوښه ده چې تشه راکوو مونږ له مونږ په هېڅ اعتراض نشته. بس یو خو چې تشه ورکړې هغه بیا ځینې فریق داسې وي چا مالداره وي ابل غریب وي نه بل یغه د وجې نه زیاتې پیسې ورکوي کنه دا خبرې نشته.
د خیبر ایجنسۍ د لواړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وایي چې دې نه پس به په جرګو کې هغه مشران اچوي چې دواړو فریقینو ته منظور وي او په انصاف فیصلې کوي.
ما طریقه دا ډرافت کړې ده چې د هر ټرایبز به خپل ایلډرز وي. هغه به زه سړي ته لیسټ ښیم چې بای په دې کې تاسو په چا باندې خو ابجکشن نشته. که په چا ابجکشن وي خو هغه به زه نه اچوم په جرګه کې. ادروایز هغه لیسټ نه
بزه درې سلور کسان جرګه کې اچوم چې هغه چا وکالت نه کوي بلکې هغه په حقیقت پسندۍ باندې هغه فیصله ورکی او دویمه پرایورټی دا ده چې څومره کیسز دي نو دا زر تر زره مونږه فیصله کړو چې د خلکو د تکلیفونو را پکړي
شو قبایلی سیمو کې د اف سی آر نظام تر لاندې د دوه فریقینو ترمنځ د یوې لانجې د هوارولو لپاره پولیټیکل چارواکي خپلو سرکاري ملکانو یا لونګي هولډرز ته د دوی کیس یا جرګه حواله کړي او چې دغه مشران پرې کومه فیصله ولیکي نو بیا یې پولیټیکل چارواکي د یو عدالتي حکم له لارې عملي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.